په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او رچ په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چپ افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. د غرض د افغانستان د سولې د ولسی حرکت هم په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل درې ورځنی اعتراض نن پیلوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په میدان ورده کې اته دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعشتلې درې تروریستي مرکزونه له منځه وړل سوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په شدت سره روان دي. روانه اونۍ له جلریز څخه د وسلوالو لاسته د څو پوستو د ورتلو او د ګڼو سرتیرو د برمته کېدو خبرونه ورکول سوي وه. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې له یک شنبې راهیسې په ځوابي پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغو عملیاتو کې اته دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او څلورویشت نور یې زخمیان شوي دي. چې په وژل شویو او زخمیانو کې د وسلوالو طالبانو مهم قوماندانان او سرګروپان هم شامل دي. اوس مهال په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مقامت ضعیفه شوی.
د والي ویاند وایي د جلریز ولسوالۍ اول نمبر لویه لار له ماینونو پاکه سوې او د ټرافیکو پر مخ پرانیستې ده. عبدالرحمن منګل په دغو عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر هم تایید کړ. بلخ د ننګرهار چارواکي وایي په نازیان ولسوالۍ کې د داعشتلې د تروریستي حملو درې مرکزونه له منځه وړل سوي دي. د والي ویاند عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیات د ملي امنیت ځانګړې قطعې تېره شپه ترسره کړې.
د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ برخلو سیمه کې د ملي امنیت ځانګړي قطعي عملیات کړي چې پر مهال د داعش وسلوالو د تروریستي بریدونو د تنظیم درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. همدارس په دې عملیاتو کې د دوو بهرنیانو په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي.
په وروستیو کې د ننګرهار په چارواکو په هسکه مینه ولسوالۍ کې د تقریبا پنځوس ورځنیو پوځي عملیاتو په لړ کې هم د داعش ډلې د دوه سوه غړیو د وژلو ادعا کړې وه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مالیه پخوانی وزیر اکلیل حکیمی په نړیوالو چارو کې د جمهوری ریاست د علی رتبه سلاکار په توګه وګمارل سو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن رسنوی ته ویلي چې ښاغلی حکیمی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر نوې دنده وګمارل سوی دی. اکلیل حکیمی پرون سه شنبه یو خبری کانفرنس له مالیه وزارت د خپل استعفا د اعلان پر مهال ویلي چې په شخصي دلایلو له وزارت استعفا کوي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو او تولیدي کارځایونو د برېښنا او مناسب ځای د نشوالي ستونزه حل کړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو ادارې د مستهلکینو مدیر جواد میرزایی پرون د ځینو کارځایونو تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د ځای او قوي برق نشوالی د دوی عمده ستونزه وي چې موږ له نږدې ولیدي. د دوی ستونزې به له وزارت سره شریکو کړو چې حل شي.
د فابریکو او تولیدي ځایونو خواندان وایي په کندوز کې د صنعتي شارګوټي نشتوالي هم د دوی د تولیداتو د غوړېدو مخه نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو په دې اړه نن معلومات ورکړل. ښاغلی بولټون په یو ورځني سفر مسکو ته تللی چې هدف یې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ سرمشریزې ته پر چمتووالي خبرې دي. په پام کې د دغه سرمشریزه راتلونکې میلادي میاشت ووسي. په پام کې و د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ملي امنیت د یو لوړ رتبه غړي یوری ایفیریانوف سره جلا جلا وګوري. خو د میتری پیسکوف وایي چې جان بولټن به له ولسمشر پوتین سره هم وګوري. ښاغلی بولټن پرون ورځ په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره تر بحثونو وروسته نن مسکو ته روان سو. نن شپه ناوخته به په یوه کنفرانس کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه معلومات ورکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټیمو وسلو د څارون کې سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه څو مشخص سي چې د زهرجن موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په ورستۍ میاشت کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حملو کې لاس لري. دوی ټینګار کړی چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر رانسي. په حق کې د دغه سازمان په پالیسي جوړونکي دفتر کې د وینا پر مهال د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن وویل موږ ټول هیله من یو چې د وژنې دغه وحشتناکې وسیلې باید بیا ونه کارول سي. جانسن وویل چې خوشینونکی واقعیت دا دی چې دغه کیمیاوي وسلې کارول سوي او بیا هم کارول کیږي. تمې کیږي د کیمیاوي وسلو څارونکي سازمان به په نږدې راتلونکي کې خپل هغه راپور خپور کړي چې د سوریې په دوماشر کې په اپریل میاشت کې د سارین او کلورین ګازو په مرسته د حملې په اړه دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو الرتبه چارواکي ویلي ترکیې ته خبرداری ورکول سوی تر هغو چې له روسیې د میزایلو ایسلور سوه ډوله دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نه سي. د اف 15 ډوله جنګي الوتکو د رانیولو پلان به یې له خطر سره مخامخ سي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که ترکیه چې د ناټو متحده ده له روسیې د دافع هوا سیستم وپیري د روسیې پر دفاعي سکتور د امریکا له لګول سوي بندیزونو به سرغړونه وکړي.
خبرونه له ازادي راډیو اوریدل. کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چ په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري.
No one imagined that the images of people who had been
په دې اړه چې امریکا د سولې په دغو روانو هڅو کې نور څه کولی شي د سیاسي چارو د یو کار په نظر مهم اخیستی.
نو هیله دا ده چې امریکا خپله هر څه نظر لاس په کار شي او دا هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته حاضر یو.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې له درې ورځني اعتراض وروسته نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. د دې حرکت له ویان سره له ویان څخه مې وپوښتل چې غوښتنې به مو څه وي.
له بده مرغه شاوخوا اوولس کاله موده تېرېږي، دوی تر اوسه هم په دې نه پوهېدلي چې امن راولي، سوکالي او ثبات راولي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټینګ شوي اوربند سره سره د داعش، القاعده او هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې د دوی تهاجمي عملیات په څو ولایتونو کې دوام لري چې وسلوالو طالبانو البته د اوربند اصول نه دي مراعات کړي. موسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مو خبره وو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو برخه ته په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. جان باس نن په کابل کې د خزو د غړون او پیوړتیا په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې هیڅ عادت تصور نه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه په یو ټغر سره کینی او په ګډه اختر لمانځي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې په دې غونډه کې ګډون کړی و دغه راز وویل چې اوربند یو نیک اقدام خو باید ورڅخه زده کړه هم وشي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي که په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره اوربند کېدای شي نو لرې نه ده چې د اوږد مهال لپاره هم اوربند وشي. جنبس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې د اختر درې ورځني اوربند او خوده چې په دغه هیواد کې بدلون راتلون کېده.
دی وایي
هیچ چا دا تصور نه شوای کولی هغه خلک چې د یو بل په وړاندې جنګېدل سره مخامخ په یو ټغر راټول شي او څو ورځو لپاره ټوپک په ځمکه کېږدي. خو موږ ولیدل چې دا هر څه وشول نو دغه هیواد چې دغه چاره د لنډ مهال لپاره کولی شي ممکن ده چې د اوږد مهال لپاره هم شونې کړي. ښاغلی بس وویل هیواد یې چمتو ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر راز همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 14 نیټه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ شو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې اوربند اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته ل خپل لوري اعلان شوی اوربند تر نور ل سورز وغځو، خو طالبانو د اختر تر درې می وروسته بیرته بریدونه ل سره پیل کړل. ل دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ریښتونې نښې نښانې لیدل کیږي. ماتیس ویلی د اختر په درې ورځو کې د اوربند پر مهال هر څه هڅوونکي وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې زیاتې شوې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوې اوربند هم پراخ ملاتړ شوی. خو له دې ټولو خوشبنیو سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ د اوربند د غځولو په برخه کې د مدني فعالانو قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هم یادې ناستې ته په وینا کې اوربند یو نیک اقدام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې که دغه کار سیاسي ګوندونو سره په مشورې او خلکو ته د اوربند په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته شوی وای نو اغېز به یې لا ډېر وای. دی وایي په دې وروستیو ورځو کې یو ښه ابتکار د اوربند د اعلان وشو چې د افغانستان خلکو یې هم هرکلی او ملاتړ وکړ، خو ځینې خبرې شته چې باید توجه ورته شوی وای څو د اوربند تاثیر لا ښه او پرته له کومې اندېښنې وای.
بدون از اینکه تشویش ایجاد شود.
خغلی عبدالله ویل طالبانو د اوربند پر مهال په خرونو کې داسې څه ولیدل چې هغوی حتی تصور هم نه و کړی. دغه په خبره طالبانو ته هم پکار ده چې له اوربند په زده کړې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځني اوربند او خوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم کېدای شي. دا موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله، او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې امریکا چې د افغانستان د لانجې او د دغې لانجې د هواري یو مهم اړخ دی، په کابل کې سفیر دا ډول څرګندونې کوي چې د اختر درې ورځني اوربند وښوده چې دایمي اوربند هم امکان لري. په دې برخه کې امریکا نور څه کولی شي؟ ښاغلی صافي وویل
خبره دا ده چې فکر کوم چې خبرې وروسته روانې دي، شاید مخکې روانې شوې دي، او شاید د دې اعمالو او دې اوربند د دو قوي سپورټ وجود درلوده پخوا هم، او اوس چې دوی دا اظهارات کوي نو هیله دا ده چې امریکا خپله ارتو نظر لاس په کار شي، او دا یې هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته هم حاضر یو چې د حکومت د افغانستان سره غږېږي، نو چې هر څومره دا مسله چټکه شي او موضوع یو طرفه شي او سولې شروع شي دا به د موږ د خلکو د وطن په ګټه شي.
صافي صاحب، د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله له دغو لنډو څرګندونو داسې ښکاري چې ده سره په د اوربند په برخه کې ډېره مشوره نه وه شوې. په دغسې مهمو موضوعاتو کې ولې مشوره نه کېږي؟ ده وویل چې په دې باندې مو ډېرې خبرې کړې وای، ممکن دغه اوربند نه ډېره ښه ګټه پورته شوې وای. نور څه ښه ګټه پورته کېدلی شوې ستاسو په نظر؟
زه فکر نه کوم چې خبرې شوې هم وای د دې نه زیات کوم عکسالعمل د جنګیالیو د خوا د افغانستان حکومت کې را څرګند شوی وای، یعنی دې نه پورته چې نه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب عبدالله هم دا ښه لکه چې تایید کړې دا نیک قدم ونیسي، او آینده کې د موضوع خپله د ولسمشر سره او په کابینه کې په شورا د وزیرانو کې تعقیب کړي سره چې موضوع پر مخ ولاړه شي او امن راشي دې منطقې ته. اوس دا چې دا شوي وای پخوا ښه به و، دا نه وای شوي ښه به و، دا خبرې فایده نه کوي. نو فایده یې دا کوي چې وایي دا زه تاییدوم او نور هم راځي چې دننه ملي اجماع هم منځ ته راشي چې دغه رقم فیصلو سره نور هم مهمت واخلي.
کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافي چې په کابل کې د امریکا د سفیر او د غراز د اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. د امریکا سفیر وویل د اختر درې ورځني اوربند او خوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. د افغانستان د حکومت لخوا یو اړخیز اوربند هم دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لری او له مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې دغه تهاجمي عملیات پیل کړي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا بیا هم د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام وارد دی. په دې پروګرام کې بیا هم د په افغانستان کې د امنیتي موضوع چیرو په تیر بیا له دې اړخه چې دوه ورځې وروسته د افغانستان د حکومت لخوا یو اړخیز وربند پای ته رسیږي او له هغه وروسته به آیا په افغانستان کې جګړې او د دواړو لورو لخوا فعالیتونه بیا هم تیز شي. دا هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له هغو میلمنو او چارواکو مطرح کړئ چې په دې پروګرام کې معمولا هغوی ته بلنه ورکوو. خو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د هلمند ولسي حرکت غړي نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. مخکې له دې چې د دې حرکت له ویان سره مرکه واورئ، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې به واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د داعش، القاعده او د غرض د هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې چې له اوربند د وصولو څخه سرغړونه کړې ده، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې همدا اوس عملیات دوام لري. ښاغلي رادمنش وویل د اوربند له پای ته رسېدو وروسته به افغان ځواکونه په ټول توان له خپلې خاورې او خلکو څخه دفاع ته دوام ورکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اوري.
که څه هم د حکومت لوري د طالبانو په مقابل کې د وړخي زوربند پای ته رسیدو ته دوه ورځې پاتې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې یو لړ عملیات دوام لري. دا د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې یاد عملیات د داعش، القاعده او هغو طالبانو په مقابل کې دوام لري چې د اوربند اصول نه دي مراد کړي.
ما یقینا کسایی کې وطن را
دی وی مونږ د هغوی په مقابل کې چې پر افغانستان او خلکو یې برید کوي له مقابلې پرته بل انتخاب نه لرو او مونږ مجبور یو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو.
مقابله دګر راه وجود نه لري، ما زندگی مردم دفاع میکنم.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر راتلونکو دوه ورځو بعد د طالبانو په مقابل کې د حکومت لس ورځینی اوربند پای ته ورسیږي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه اوربند د اعلان پر مهال هیله ښودلې وه چې طالبان به هم درې ورځینی اوربند وغځوي، خو طالبانو نه یوازې دا چې اوربند تمدید کړ بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړې. طالبانو رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي چې دوی د اختر په درې ورځو کې اوربند د حکومت د اوربند په مقابل کې نه بلکې د ولس د غوښتنې لپاره کړی و او جګړه هم د دوی وروستی انتخاب دی. د ټولو سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یو طرفه اوربند کې هیڅ ډول اصول په پام کې نشي نیول کېدی، ځکه چې دا ډول اوربند د ښکېلو خواوو په خوښه نه وي رامنځته شوی. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک:
جنبت د اوربند قطعا شتون نه لري په نړۍ کې، ځکه چې اوربند منځته راځي د یو اصولو پر اساس باندې منځته راځي. نو په یک جنبت اوربند کې اصول شتون نه لري، اصطلاح توافق شتون نه لري. همدغه خاطر وه چې رئیس جمهور درې ورځې مخکې دید نه ایک طرف ہے اور بند اعلان کی دو ورځې د اختر ته پاتې وي چې طالبان په ټولو
د خغلی وردک په خبر افغان حکومت باید د وړخي زوربند د اعلان پر ځای د سولې د ټینګښت لپاره د داسې اوږدمهاله اوربند ټینګېدو ته زمینه برابره کړي چې ټول وصول پکې په پام کې ونیول شي او په کار ده چې ولس هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ولس هم د سولې لپاره حرکت پیل کړی دی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ولسي حرکتونه په وروستیو کې تیز شوي. یو هم د هلمند د سولې ولسي حرکت چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې له درې ورځني اعتراض وروسته نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. د دغه ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د امریکا د سفارت په مخ کې دوی دغه اعتراض به څو ورځې دوام کوي او اصلي غوښتنې به یې له امریکا څه وي.
موږ نن د امریکا د سفارت مخ ته خپل حرکت مدني حرکت وو هغه پر لکه پیلوو. موږ د امریکا له حکومت څخه هیڅ نه غواړو، یوازې او یوازې موږ د امریکا له ولس څخه غواړو پر هغوی مو غږ دی چې په 2013 کال کې امریکایانو پوځونه افغانستان ته چې راتله دوی ویل چې موږ افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره ځو او دلته د امن او امنیت لپاره موږ هڅه کوو. له بده مرغه شاوخوا 19 کاله مدت تیریږي، دوی تر اوسه هم په دې نه دي پوهېدلي چې امن راولي، سوکالي او ثبات راولي. بالاخره جګړه ورځ له بلې نور هم تیزېږي او د دې روانه جګړې تر ټولو زیاته قرباني افغان تبر وکړي.
موږ له تاسو سره خبرې نه کوو. بله، تاسو حکومت سره خبرې نه کوي، غوښتنې نه امریکا له حکومت نه کوي، ولس نه کوي، ولس خپل منتخب حکومت لري، هغه پر اساس کې ولس مشر ډونالد ترامپ ده. ولس څه کوي چې تاسو دا غوښتنې ورڅخه مطرح کوي؟ سید امریکا ولس خو تقریبا ناراضه ده د ولس کنن جګړې نه، اوس مشخص د امریکا حکومت په مسله کې ښکېل دي.
ولس هر څه کولای شي، ځکه همدا ولس چې حکومت رامنځته کړی دی، همدا ولس چې استاد یې ټاکلی دی، همدا ولس چې ترامپ او اوباما یې ټاکلی دي. خبره دلته ولس پر مربوطه ده، ولس باید مداخله وکړي، ولس باید له خپلو استادو له خپلو حکومتونو څخه وپوښتي چې په ولس کلنه جګړه کې ستاسو لاسته راوړنه څه ده. ولس کلنه موده کې ستاسو دونه ډېر مصارف وکړل، لګښتونه مو وکړل، د هغوی ګټه کمه ده. ولې په افغانستان کې لا هم امن نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې هره ورځ په سلګونو کسان مرګ ژوبل کوي؟ ځکه موږ پر ولس څخه وشي، ولس مداخله وکړي، ځکه د ولسونو دردونه شریک دي. لکه څنګه چې افغانان دردونه لري، ستونزې لري، مشکلات لري، همداراز امریکا ولس هم لرلی شي. یعنی په عمل کې د امریکا حکومت هیڅ نه دی کړی، هغه ژمنې چې افغانانو تر دوی کړي دي هغه یوازې او یوازې تېرېستل دي، بلکې نه دي. تاسو غواړو چې د دوی ولس راپاتې، له دوی څخه وغواړي چې تاسو د ولس کلن ماموریت پایلې څه دي.
د طالبانو یوه مهمه غوښتنه همدا ده چې باید بهرني ځواکونه، امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. دا غوښتنه یې تاسو ته چې کله د حرکت سره کړې وه، دا غوښتنه یې مطرح کړې وه. اوس چې تاسو د سفارت مخې ته رارسېدلي یاست د امریکا، دا غوښتنه له مستقیم سفارت نه مطرح کوئ؟
دا یو ډول نه، یو ډول دا غوښتنه د ولس وه، او موږ دلته راغلي یو چې د سفارتونه مخ ته مخ شي. نو زموږ هم هدف همدا دی چې دا ځل د دغه سفارتونو له ملتونو وغواړو چې دلته د افغانستان په جګړه کې همدا استخباراتي کړې دي، همدا سفارتونه دي چې مداخله کوي، همدغه کسان دي چې نه پرېږدي طالبان او افغان حکومت سره نږدې شي او د سولې او ټکاو خبرې سره وکړي. ملتونه کوي چې د هغوی ملتونه مداخله وکړي.
تاسو د ولس خبره کوي، تاسو دغه ولسي حرکت چې پیل کړی و یوازې محدود کسان وي چې له هلمند نه مو حرکت وکړ، اوس کابل ته رارسېدلی وي. دغه د افغانستان ولس هم ولس کلنې جګړې سخت ځپلی دی. دغه ولس تاسو څومره ملاتړ کړی دی؟ درسره خلک ډېر زیات شوي، هغه سیستم او توقع کې لکه موږ چې پاکستان کې شاهدو دي، پښتون ژغورنې دي غورځنګ
په پراخ کچه سوی دي، لکه څنګه چې مهال په پاکستان خبره تاسو کوي، د لارې په اوږدو کې دغه څه درګونو کسان زموږ ناتړ کړي دي، هغوی راوتلي دي، هغوی زموږ سره ځای سوي دي، خپل دردونه زموږ سره شریک کړي دي.
په لاندو ده وو شمیر مو څومره کسان درځي په دې خاطر باندې چې کله چې دغه مسله تاسو مطرح کوي، دلته هغه دي کسانو شمیر هم مطرح کیږي، غوښتنه چې دا یو لوی ډله خلک دي او کې یوازې محدود کسان دي چې دغه غوښتنې مطرح کوي. د افغانستان په ساته دومره مهمې غوښتنې
زموږ د کسانو شمېر شاوخوا 200 ته رسېږي. دا چې دلته امنیتي مسایل نه دي سم او موږ غونډې نه کوو، بلکې یو ځای کښېنو. دا چې یو ځای کښېنو، موږ هلته محدود کسان کښېنو، شپېته تر اویا پورې کښېنو، که ځای ویستلو ته هم رسېږو کښېنو، که ځای نه یې 450 کسان کښېنو. ولې؟ په دې خاطر چې امنیتي مسایل نه دي سم، او که چېرې د غونډو خبره شي، غونډې که جوړو نه بیا به په غونډو کښې د ګډونوال شمېر زرګونو ته ورسېږي.
داسې انتقادونه هم په تاسو باندې کېږي چې تاسو اکثرا کسانو ته اجازه نه ورکوئ، مهمو کسانو ته چې هغوی سیاسي اشخاص دي یا سیاستوال دي او امنیت ته ضرورت لري، چې د هغوی امنیت که دغسې غونډو کې ګډون کوي، چې دا هم ستاسو دغه حرکت یو خوځښت ورکوي. نور هم هغوی ته اجازه نه ورکوي چې امنیت ساتونکو سره راشي، نو په څه شکل باندې کېدای شي ستاسو دغه حرکت نور هم لوی سي پراخ سي؟
موږ د چا مخه نه ده نیولې، یوازې مو هغو کسان ته نه ویلي ده چې هغوی له دغه حرکتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، یوازې د ځان د کمپاین لپاره په داسې غونډو کې برخه اخلي. زموږ د حرکت غېږ، زموږ د حرکت دروازه د ټول ولس پر مخ خلاصه ده. دغه حرکت همدې ولس څخه را جوړ دی، همدې ولس څخه جوړ کړی دی، همدې ولس ستایلی دی، همدې ولس ملاتړ کړی دی. دا خبرې بې بنسټه دي چې ګواکې موږ چا ته اجازه نه ورکوو. هر څوک کولی شي، هر افغان کولی شي چې افغان په توګه د اوسېدونکي په توګه زموږ سره په دغسې غونډو کې برخه واخلي، په دغسې حرکتونو کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولو اوسېدونکو درد، کلاس، ستونزې، پرمختګونه ګډ دي.
وزندو صاحب، کله چې اشرف غني راغی تاسو سره یې ولیدل، ما تاسو سره خبرې وکړې، تاسو اعلان وکړ چې اشرف غني یو میاشت اوربند اعلان کړ. د دغه یو میاشتنی اوربند اعلان خبره ورکه سوله، ولې؟
ژمنه یې راسره کړې ده، ژمنه یې راسره وکړه د رسنیو په مخ کې، دا وویل چې یو میاشت اوربند اعلانوي. تمه ده چې دا اوربند به پیل شي، که خدای مکړه داسې چاره ونه شي. نو دا به نور هم ولس پر حکومت به باور سي چې حکومت جمعنه کوي او پر ځای کوي نه
تاسو به هم خوشبيني یاست چې دغه درې ورځې روس شي اوربن پات رسیدي ممکن هغه جمعنه چې تاسو سره ولس مشر کړی دا تمغه جمعنه به عمل وکړي چې اوربن به یو میاشت اعلان کړي
سمه د چیرې کار وسی او کدا کار ونسو یو دل بیا وایم چې افغان تبر به سخت پر حکومت باندې به باور سي او بیا به هیڅ رښتینی خبر هم ونه مني
د هلمند سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې نن د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي کلمې چې له د سره مرکه کوله د دغه ولسی حرکت غړي د کابل د حاجی یعقوب په څلور لار کې و غوونه مو هم اوریدل چې یو شمیر کسانو شعارونه هم ورکول په افغانستان کې د اوربند په اړه دا چې ولس له څه ډول هرکلی وکړ د هغه موضوع چې مخې د ازادي د رادیو د ځانګړي د مایکروفون ساسو پروګرام کې مو وڅېړل ستاسو نظرونه مو هم واوریدل د څوتنو نظرونه به واورو چې ولس له دغه هر اوربن څه ډول هرکلی کړی
خبره خدا ده چې په اصل کې غږ دی ولس دی د ولس غږ په یو اواز په یو نقطه او په یو خپل راپورته شي د ولس مخ هیڅوک نشي نیولی خو مدا ته فارنه چې نن ورځ موږ ولس تقسیم شوی دی زمن ولس هغه ولس نه دی چې تاسو د انګریزانو د وخت د ولس غږ دی چې په کابل کې به غږ وسو لقندار او لبانیان به خلکو تورې ترملا تړلې او هلته به یې ورغستله نن ورځ تاسو وګورئ زمن خلک له هلمند اته نفره روان شو شپږ سوه څو کیلومتره لاره یې په پخو تر کابله پورې ووهله اما د دوی تعداد تر دوه سوه پورې لا ونه رسېدی
دا ولس چې دی ولس فارقي هېڅوک یې غږ نه اورېدی ولس وراخ څوک اوري که هغه ډله تر راورسېږي مې پر وره په چپه ناخ وي که هغه ډله تر راورسېږي مې په چپه ناخ وي د ولس غږ څوک نه اوري
نور احمد د هلمند ولایت نه اړیکه درکړې خبره خدای چېرې چې دا د ولس چې د هلمند څخه حرکت کړی دی له دوه کوم ملاتړ باندې باید چې خلک راوپاڅېږي او باید چې دوی سره ملاتړ یې وکړي او حکومت هم باید چې جواب ورته ووایي داسې نه چې په تخلو پاتې نه شي
رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یذ الله علی الجماعه د الله رب العالمین مدد سره دا د جماعت سره داسې مخکې خبرې په چیز باندې شي د قومونو زور سره د الله مدد شي یقینا د افغانستان ولس دی په دې موضوع کې ضعیف دی سست دی زما پورې دا زموږ خبره کوم په دې موضوع کې ولا زه خپله خجالت وکړم ګورې نظر ته مثال یم په ننګرهار کې او ځینې غیر چار دی وي چار دی ولله ستلس کال کېږي دا د طالبانو مرکز وو کله چې ولس راپورته شو نن پکې یو طالب هم نشته دی ټول پکې دولت هم د خلک پکې نه او آزاد ژوندۍ پکې کوي
زادې خو سولایا د زاد میدان یو سولینا ته د پاریکا کې یم ولله سار څه کولای شي چې وو غوړي ار څه کولای شي موږ د زاد میدان ولسوالۍ ده کله ته وایم چې د ټول افغانستان په وګه کې یو مثال دی ساکول چې کار وی تر هیڅ کې اختر کې به یره په 2000 کا سول له باسه له نو زیات غولي وی کبي نه مني د بل وی سولې بل تاویر کمی چې پاکستان موږ یې غل وکړو په نیم ساعت کې دوی لاسولس میرا مجم دی ونی ول شل دیش میرا مرشل نو ول سار ته کول شي چې د بایدون خلکو غوته کا دوی ارجک شي ان شاء الله دا به د ګړې ټولې ورکیږي د ختمیږي
زما رایا زما حق
نیوان د رسوالي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونې چې ډیر ژر پیلېدونکي دي مهیروي او سمې ونړیواله موضوع راخلو د امریکا د ملي امنیت سلاکار موسکو ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوه هیوادونو د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه خبرې وکړي نور خالي د اسمت سروان پر راپور کې
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن مسکو ته ځي چې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وبینی ګومان کوي چې د په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې د کتنې لار هوار کړی شغله بولټن به له کتنې وروسته د کابل په وخت د شپې په 9 بجې په یو خبری غونډه کې څرګندونه وکړي او شای په دې خبری غونډه کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو کتنې نیټه او ځای اعلان کړ. بولټن د ایتالیا له پلازمینې روم څخه مسکو ته ځي. د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره غونډې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ په پیل کې په یو تلویزیونی وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ترامپ به شاید د روسیې له ولسمشر سره په لنډ وخت کې وګوري. ویل شوي چې د جولای په دوهمه نیمایي یعنی د جولای له 15 وروسته به دواړه مشران سره وویني، ځکه چې د جولای له 11 تر 12 پورې ولسمشر ترامپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي او بیا د جولای په 14 بریتانیا ته سفر کوي. خو د ده او د پوتین د کتنې د ځای په اړه اټکل کېږي چې دوی به شاید په ویانا یا هلسنګي کې سره وویني. د روانې اونۍ په پیل کې یوې اتریشي ورځپاڼې لیکلي وو چې د روسیې او امریکا پلاوی له وړاندې څخه یانه تر رسیدلی چې د جولای په 15 د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې لپاره تیاری ونیسي. خو یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د جولای په 16 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره وویني. له دې ټولو خبرو سره سره وروستۍ پریکړه به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او روسیې چارواکو د خبرو په نتیجه کې معلوم شي.
په همدې سره د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي د ازادي رادیو 2:19 پروګرامونه د خبرونه په دوه نیمه کې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سلیم احمد صالح وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې له یک شنبه راهیسې په پوځي عملیاتو کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وای په نازیان ولسوالۍ کې د داعشټلې د تروریستي حملو درې مرکزونه تیر شپه د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې لخوا لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وای د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي په نړیوالو چارو کې د جمهوري ریاست د عالي سلاکار په توګه وګمارل شو. شغلی حکیمی پرون یو کانفرنس ته ویلی و چې له وزارت څخه په شخصي دلایلو استعفا کوي. د کندوز چارواکی وای په دغه ولایت کې به د فابریکو او تولیدي کارځایونو د برېښنا او مناسب ځای د نشټوالي ستونزه حل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بالټون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف په دې اړه نن معلومات ورکړل. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پروند اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. څو مشخص دي چې د زهرجنو موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو الرتبه چارواکي ویلي ترکیه ته خبرداري ورکول سوی تر هغه چې له روسیې د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي دستګاه لرنیولو تیر نسی د اف 15 د شتاول جنگل وټکو درنیولو پلان به له خطر سره مخامخ شي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اماراتو کرکټ بورډ په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان پریمیر لیګ سیالیو تر سره کېدو منزور کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې د متحده عربی اماراتو کرکټ بورډ ویلي د کرکټ لړنړیوال شورا تر منزوري وروسته د سیالۍ د 2013 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په اماراتو کې پیلېږي. افغان پریمیر لیګ یا ای پی ایل د افغانستان کرکټ بورډ سوداګریزه شل اوریزه سیالۍ دي چې تړون یې د روان 2013 کال په جنوري میاشت کې لاسلیک شوی. د لیګ په لومړي پړاو کې به 15 لوبډلې وي چې د داو طلبۍ پر اساس به ګټونکو کمپنیو ته ورکړل شي او د اکتوبر میاشتې له 15 به تر 23 پورې دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو تر څنګ نړیوال لوبغاړي هم لوبیږي. د افغانستان او عمان د 14 فوټبال لوبډلو ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه عمان وګټله. دا لوبه چې تیره شپه 8 بجې په عمان کې ترسره شو عمان 4 خو افغان لوبډلې 1 ګول ووه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د مرکزي آسیا او آسیا د 14 ځوانانو فوټبال سیالیو ته د لا چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ترمنځ د روانې سرطان میاشتې په 14 نیټه یو ټورنمنټ پیلېږي او له هغې وروسته افغان لوبډله په مالیزیا کې د
آسیایی جام پاتلوالیو کې برخه اخلي او نن د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې څلور لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سویلي کوریا او جرمني، دویمه لوبه د مکسیکو او سویډن، دریمه لوبه د سویس او کاستاریکا، وروستۍ هغه یې د سربیا او برازیل ترمنځ ترسره کیږي. په روسیا کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ په روانو سیالیو کې بیا تیره ورځ ارجنټاین، کروشیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لار ومونده. تیره شپه ارجنټاین وتوانېده چې په یوه سخته سیالۍ کې نایجیریا ته د یو پر وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړي. همدارنګه کروشیا آیسلینډ د یو په مقابل کې په دوو مات کړ. پیرو استرالیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او فرانسې له ډنمارک سره لوبه په صفر مساوي کړه. د دې سره آیسلینډ، پیرو، نایجیریا او استرالیا د فوټبال له نړیوال جام څخه ووتل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو لخوا د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه پاړه د ورستی راپور پاړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز من د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه پاړه یو راپور خبر کړی دی په دې ورستی کې. که د دې راپور پاړه بلندبل اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوش وسو.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د هغه هادو بشري حق موضوعاتو په اړه چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري خپل سیړنې کوي او د هغوی راپورونه نشي افغانستان دولت ته او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي. چې په همدې حق له تیر کال هم مونږ یو لدار کال د 1999 کال کې هم مونږ یو تحقیق وکړ د شکنجه پاړه باندې، یعنی د افغانستان د سلب ځایونو کې د شکنجه د موجودیت په اړه باندې مونږ یو ملي تحقیق تر سره کوو او دغه تحقیق یو راپور منشور کړو. چنن په دغه راپور په اړه باندې مونږ بحث کوو. اول مخکې له دوی چې د راپور په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې د شکنجه او نورو ناوړه توهینونو لکه ظالمانه مجازات او غیر انساني چلندونه چلندونو څخه خلاصون د انسانانو له اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي او هیڅوک نسی کوي چې د دوی کرامت، انساني کرامت ته توهین او تحقیر وکړي او دې سره غیر انساني چلند وکړي. او دا حق په ملي او نړیوالو اسنادونو کې هم پرسمت پیژندل شوی دی او پر هغوی به د هغوی په بې قید او بې شرط رعایت باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. یعنی دا حق هغه حق دی چې په ټولو قوانینو کې، یعنی هم ملي قوانینو کې او هم نړیوال قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی او ټول هغه مازفین دی، یو دولت چې دی د افرادو د دې حق د پلی کولو پاړه باندې مسول پاړه کې مسول ګڼل کیږي، مسول ګڼل کیږي. او لکه د افغانستان دولت هم دا حق په خپل قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی، په رسمیت پیژندل دی په دې چې د افغانستان دولت هغه ټول نړیوال اسنادونه لکه د شکنجې د ممنوعیت کنوانسیون او مدني او سیاسي حقوقو نړیوال کنوانسیون، دا کنوانسیونونه منلې دي او په اساسي قانون کې د دې کنوانسیونونو پر رعایت باندې ټینګار کړی دی. نو له دې لحاظ موږ وایو سو چې د شکنجې ممنوعیت هم په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی دی او د هغې مرتکبین چې هر چیرته وي او لاملان چې هر چیرته وي باید مجازات شي. دا راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې نشر کو، په دې راپور کې مونږ هغه نه تنها دا چې هغه ټولي قضایي چې کمیسیون ته راجې سوي د شکنجه پاړه باندې مونږ نه تنها غوې ته انعکاس ورکړی دی، بلکې د افغانستان دولت هغه تلاشونه او هغه کارونه چې د شکنجه د ممنوعیت پاړه باندې په تیر کال کې سرته رسولې دي او دا چې آیا دا هغه تلاشونه چې د افغانستان دولت کړې دي مؤثر او کافي ګڼل کیږي د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې او کنه ګڼل کیږي او د افغانستان بشري حقوقو خپل هغه مشخص وړاندیزونه دولت وړاندې کړې دي چې د هغوی په اساس باندې کوي چې دوی د شکنجې د سخه د ممنوعیت په مبارزه کې له هغې نه استفاده وکړي. نو په دې راپور کې مونږ دې ته انعکاس وکړی چې په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې تقریبا د شکنجې مرتبطې نه اویا قضیې ثبت رسېدلې دي چې دا نه اویا قضیې د 1995 کال سره په مقایسه کې کموالی ښیي. یعنی په 1995 کال کې په کمیسیون کې 102 قضیې ثبت شوې ولې او په تیر کال کې 19 قضیې چې یعنی 22 سلنه کموالی د شکنجې د قضایو په اړه باندې ښیي. ام که دا موږ مقایسه کړو له نورو کلو سره یعنی چې هغه قضایي چې کمیسیون ته له 1990 کال څخه راجې سوي دي په دې قضایو کې اکثرا کله کموالی راغلی او کله هم زیاتوالی. یعنی یو کال موږ د دې شاهد چې دا قضیې کمې سوي دي او یو کال هم د دې شاهد چې دا قضیې بیرته زیاتې شوي. لکه په 1993 کال کې موږ د دې قضایو د زیاتوالي شاهد چې کمیسیون ته په 1993 کال کې 315 قضیې د شکنجې په اړه باندې راغلی ولی ثبت شوی وی مستند شوی ولی. اما مثلا په 1991 کال کې 2 قضیه موږ درلودلې. 1992 کال کې موږ 3 قضیه درلودلې او همدارنګه په 1995 کال کې 102 قضیې او دغه دې کال کې 1995 کال کې بیا هم په دې قضایو کې کموالی راغلی وو. یعنی 9 قضیې کمیسیون کې ثبت شوې دي او بررسي شوې.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د شکنجې د قضیو په شمیر کې نسبت تیر کال ته یا نور کلونو ته کموالی راغلی دی. د لا مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت څه کول پکار دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې پر دې چې د افغانستان بشری د افغانستان دولت هغه نړیوال کنوانسیونونه چې د شکنجې په اړه باندې دي هغه یې تصویب کړي دي او هغه یې منلې دي او په اساسي قانون کې هم د غوی پر آیت باندې تاکید کړی ده. نو په دې لحاظ مکلف ده چې هغه مشخص راهکارونه ولري د شکنجې څخه په مبارزه کې او د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې. او له نیکه مرغه باید وایي چې د افغانستان دولت په تیر کال کې په تقنیني بخش کې البته بعضی مشخص او مؤثر راهکارونه درلودل. لکه څنګه چې د شکنجې د ممنوعیت قانون په 1995 کال کې تصویب شو چې دا د افغانستان دولت هغه اراده ښیي چې د افغانستان دولت د نړیوالو اسنادونو د رعایت په برخه کې لري او د هغې تر څنګ باندې د جزا نوی کود چې تصویب شو په هغې کې شکنجه جرمنګاري سوي ده او د هغې عملانو ته مشخص مجازات تعین شوي دي. د هغې تر څنګ باندې د شکنجې د ممنوعیت د قانون د 11 مادې په اساس باندې د شکنجې د ممنوعیت کمیسیون تشکیل شو چې د هغې ریاست د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیسه ډاکټر سبسیما سمر په غاړه باندې لري. او د دې کمیسیون هغه اساسي وظایف هم د افرادو د انساني کرامت ساتل او د شکنجې د قضایو بهتره سیړنه او د هغوی راپورونه دولت ته وړاندې کول دي او د ازادۍ د سلب ځایونو څخه سیړنې دي د شکنجې د تثبیت لپاره. همداسې دغه د دې کمیسیون تشکیلول او د دې قوانینو رامنځته کول هغه مثبت راهکارونه دي چې د افغانستان دولت د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې درلودلې دي. اما باید وایو علاوه د دې چې یعنی هغه تقنیني کارونه چې په دې اړه باندې شوي دي بیا هم د په عملی ارسه کې کوم وګورو داسې خاص راهکارونه د افغانستان دولت نه دي درلودلي د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې. لکه څنګه چې زموږ د راپور ښیي چې په تیر کال کې شکنجه د وزارت داخلي کې یعنی د پولیسو په ارګانونو کې او په امنیت کې شتون درلودله چې ډیری فیصدي زموږ په راپور کې راغلی دي چې پولیسو کې شکنجه زیاتره ده او بیا په دوهمه ګڼه کې په ملي امنیت کې او بیا په دریمه برخه کې په اردو کې دا شکنجه اوس هم شتون لري او اکثرا د پولیس او یا هم ملي امنیت لا افراد سره د اقرار د خستلو په خاطر باندې او یا هم د نیولو په وخت کې اکثرا افراد شکنجه کوي او یا هم ک چیرته دوی کوم چا باندې شک ولري او یا هم د هغه ګمان په اساس باندې چې دوی لري باوجود د چې د افراد جرمونه ثابت شوی هم نه وي دوی هغه شکنجه کوي د دې لپاره چې خپل کار ساده کړي. نو دې ته په کار ده چې افغانستان دولت په عملی برخه کې هم کوشش وکړي چې هغه لازم راهکارونه رامنځته کړي، لازم پالیسي منځته راوړي، سیستمونه منځته راوړي تر څو دوی وکوسي په خټوګه له شکنجه سره مبارزه وکړي. مثلا باید کوشش وکړي چې د افغانستان پولیسو ته او د امنیت کارمندانو ته او اردو ته هغه مشخص راهکارونه ورزده کړي چې دوی وکوسي دغه پاساس باندې جرم ثابت کړي او دې ته ضرورت نشي چې د شکنجه پاساس باندې له مجرمینو څخه یا محکومینو څخه اعتراف وکړي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست د شکنجه د مخنیوي لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه سری
هغه پیشنهادونه د دې چې اول خو موږ د افغانستان له دولت څخه د پیشنهاد لرو چې باید کوشش وکول شي چې د ملي امنیت پریاستونو کې د وزارت د وزارت داخلي کې او د دفاع وزارت په هغه اساسي او کلیدی پوسټونو کې هغه خلک ونګ مارل شي چې هغوی د شکنجه په کولو باندې تورن دي او یا هم د هغوی په خلاف شکایتونه شتون لري. باید کوشش وکړي چې هغه خلک په دې اساسي او کلیدی پوسټونو کې وګ مارل شي چې هغوی واقعا د دې موضوع سره، یعنی د شکنجه څخه د ممنیت په اړه باندې یو قوي اراده ولری. دوهم وړاندیز د افغانستان د بشری قانون د خپلواک کمیسیون د نهادونو او د ارګانونو ته داده چې کوشش وکړي چې خپل ټول کارکونکي په ځنګړې توګه هغه کارکونکي چې د تورنو او شکمنو کسانو سره سرکار لري هغوی ته د شکنجه په اړه معلومات زیاتر ورکړي او هغوی ته هغه مشخصي آموزشي برنامه دایره کړي تر څو هغه وکوي سي چې هغه موثر کارونه زده کړي دغه په اساس باندې او کوي سي به تر توګه هغه جرایم تحقیق کړي او شکنجه څخه استفاده کم کړي. او دریم دا چې کمیسیون له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د نافذه قوانینو لمخې د شکنجه قضیو ته په جدي توګه رسیدي دګي وکړي. همدارنګه د للو سرنولي څخه مونږ د غوښتنه کوو چې د قضیه شکنجه د شکنجه قضیه په جدي توګه باندې وسړي او د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. او بل پیشنهاد د کمیسیون د عدلي وزارت ته ده چې د عدلي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د شکنجه د منع په حق له د ملګرو ملتونو د سازمان سپارښتنه پلي کړي او د هغو سپارښتنه د پلي کولو لپاره واضح برنامه منځته راوړي. او د ملي امنیت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د محکومینو، متهمینو او مظنونینو وکیلانو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ماکلینو سره په هغه مشخص وخت او هغه وخت چې قانون ورته ټاکلی ده وګوري او کوشش ونه کړي چې قانون په خپل لاس کې ونیسي او تر څو چې د دوی خپل زړه غواړي چې د دوی تحقیق په هغه خپله موده کې چې دوی ځان ته تعینوي بې له دې چې قانون په نظر کې ونیسي او بالغو بیا د مجنونینو، متهمینو کورنیو ته یا مدافع وکیلانو ته اجازه ورکوي. نو دوی باید دا کارونه کوي او کوشش وکړي چې قانون پلي کړي په خپلو اداراتو کې او وکیلانو ته اجازه ورکړي چې په هغه مشخص وخت کې له خپلو ماکلینو سره وګوري.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي بډې روزایو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل
رونو دوستانو په سلامونو مو هر کلی کوم په خاطر چې یخچالونه او نور ورته وسایل نو خلکو د څخلو وب خوړو څه ډول ساتل
وطن کې پاس شینی دي دا چې نو په غاړه به سوري جوړ کړیو کوم مواد او ابدمه اندازات پورې خرابیدل نه سوري کنه ګرمای شونه لري د مرګونګي پیونه لګي
ل کوم د دیزو طریقو کار اخیستل کیدو
چاټه ویل داسې ګرد چاغه غونډه و دا په یغ ځکه زیبه ورته وکنه پاغه کې به کې خود له به پاغه کې به وبا چول دې ته چاټه ویل
پخلی شه مامونم په ګرم منځ کې وکې نو وبا په یو لوخي کې چولې لوخي منځ کې به پخپلا دا خواړه کې خود
نن په همدې حق لا غږی کو یو ځل بیا مو هر کلی کو د خبرونه چې فرشتي مرسل جوړ کړی زه یوسف زدرانی درته اوړاندې کوم په پیل کې اورو چې خلکو په پخوا زمانو کې د څخلو وبو په کوم شانو کې اچولې ترڅو سړې پاتشي بیا دغه کسانو خبرې اورو چې پاتشونی خواړه به څه ډول خرابې دوه څخه ساتل په اخر کې مو دا موضوع په مرکه کې هم چېړلې ملتیا مو وکړې
در من اوردونکو بشر د پیدایښت له لومړی ورځې څخه په دې فکر کې دی چې د ژوند پاتې کېدل لپاره خواړه او اوبه پیدا کړي بیا داسې وساتي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي په تیر وختونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ابتدایي بڼه درلوده همداسې د خوړو او اوبو ساتل هم په دې ډول نه ولکه ووس چې دي خلکو په انانوي او دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتلو لپاره بیلابیلې طریقې تجربه کړې وي چارټې منګي او ځنی نور شینه د اوبو لپاره کارول لچینو څاګانو ویلو او دیونو لسوري نه د خوړو ساتلو لپاره استفاده کوله دا چې په څه رقم په خبرونه کې به واوري په فایل کې د لغمان اوسیدونکو نقيب وایي چې نیکي کیسه ورته کړي چې دوی وب په چارټې کې ساتلي
دا چې ګرد چاغه غونډه و دا په یغ ځکه زیبه ورته وکنه پاغه کې به کې خود له به پاغه کې به وبا چول دې ته چارټې ویل چارټې ډیر چاغه دا لکه باز خلکو ته چوي دا چې غټه لکه چارټې غونډه دا چارټې دا چارټې نه خستل شوی چاغم چاغه جوړ و په ډېر وب به خسته په کې خخېدل زمو په کور کې وسم ستاسو پجام کې ومد دین او با خستل
د منګي کارول چې وس هم دوه دی اکثر خلکو به په لرو پروتو سیمو کې او په کې ساتلې د خوست اوسیدونکو جاوید وایي چې د دوی په کور کې ډیر په خنۍ منګي لا همشته دوی په کې اچوي او څخه
په داسې ځای کې به د ځای او منګي خوده چې یعنی مطلب هوا به یخه و سیوري بو بعض منګي نه به ګرځه پیره د چمن توګه کنه د یخ د پاره اطراف کې وسم د کار کیږي همدا منګي کې وبس تل کیږي او جی کې وبس تل کی خوندور هم دی او یخ هم دی خپل خورین لوخه شیدای چې سره کم شایب کی دی یعنی نارمل ساتي اکثر کم چې وب خپل د منګي ته چول دی په غاره کم خوان کې پوت کیږي وب طبيعي خوان لري
روزو دې چې په مخکې زمانو کې به خلکو خوړل څړول ساتل کوچای تر کې وایي چې دوی اوس هم برېښنا او نور وسایل نه لري ل نیکونو څخه د یو ډول لوی دیګ مانند شي جوړول چې ل لخت څخه رغيږي ورته په میراث پاتې دی اوس هم په مخ کې خوړ ساتي
لکه په بازار کې داخله جال جوړوي نه ام دا جال غونې به دا یو لاس پنځله شل لخت به سر او په چله سر سودا به مو ورته وای دا سودا به څه غټوله لخت ول بل جی لنداوله بل جی دغه د تاکانو د ونو پانی کې پرتی ویلې او بل جی به وبور باندې چولې او بل جی به شمال ول خپل بسړس ول او بل به تر یو سوري لاندې پرته ول سب کله کله کم دیک پات سو کوم کته په پاتاسو مثال بندې د سينور شان پاتاسو نو بدی راوخلې پم دی کی بکې خو د بسړې پاتاسو ولې د دیګور ته خرابې دی نه بیرته بل ګرم کو اما غ دیګ به ډیر سلامت او ډیر صاف ته پاتې کیده یعنی خرابې دل بنه سر د خوړم نو د دی به و د خپل دیګ و د خپل سعودي ته نظر و چې پر دې باندې مو یو څو بو شندو ځکه چې کبل چا پر شندلې ویم خو د دی دغه عادت ګرځېدلې و پر دې شپه یو بو شندلې تر څو د خوړ سره پاتسي او د سعودي سره پاتسي
په لوګر کې به بیا خلکو پاتې شونی خواړه په یخوبي کې ساتل. په دې اکله مو د یاد ولایت له اوسیدونکي خطاب څخه پوښتلې دي.
یو یخوبي چې اوبه پکې اچ کې یو خواړه پکې ساتل کېږي په دوی کې به کېښودل زیاتره بیا دغه غوښې بیا به دا څا به زوره څا دی کې به ټوکرۍ په پړي کې به زوړه نټه دی کې به دا غوښه کته کړه کته به هغه څا کې زوړه نه کړي. درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې هغه د اختر پې تېرې شي هلته به په څا کې ساتلې ده. قطغ به ډېر څو دغسې به خلکو کول په سولته به کېښودل. یا به دې یخونه د ګودر لغواړ به شي کېسي ګودر کورته نږدې یا باغ باغچه نږدې په یخ ځای کې به کېښودل. یا به خواري وخت کې کېده فکر کړی دا کوټې به د سیوا کړکۍ درلوده یوه یا دوه دا کړکۍ به زیاتره شمال ته ورکړي په دغه کې به کېښودل. هغه نو یخ هوا به پې لګېدل هغه کوټه به ټوله سوري روشانداز ورته وایي په دغه کې به ساتلو تر څو چې دا خراب نه شي.
ځینو خلکو به بیا ځمکه غوچوله ریګې پکې اچوه بیا یې هلته دیګ د ساتنې لپاره کېښوده. د څرخی پله اوسیدونکی حاجي نعیم په دې اکله وایي
دا ګلی لوښي به و کلالي ورته ویلې کټې به غټه غټې به وي او هغه د شپې چې به خواړه پخ کړي وو نو هغه مصرف شوي مصرف متباقي به په هغه کټو کې واچول. کټو په یو سیر ځای کې یو څه بل ځای جوړ و کنه داسې یو لېږ غوندې هغه ځای کې به نام و یعنی هغه لنډ ځای به نام ځمکه به وکنه لا کټو به کېښودل هغه توامې نه خراب و یعنی پپونه کې نه کوو مزه نه بدلېدله او نه خرابېدله. حتی تسبیح کوي چوروا ده یا وخت د یو ورځې قطر چې دی هغه منظه به پرېښودلې هرېک هغه نورمال ساته نه به خرابېده پر نه که مستې په همدغه شکل چې تروې نه شي ګرمي ده نو په داسې یخ ځای کې به کټو کې ساتلې په دې کې نه ساتل کېږي ارمنی شان نه و کټوې وي.
په خوړو او اوبو سربیره میوه هم که په مناسبه طریقه ونه ساتل شي خرابیږي او بیا د استفادې وړ نه وي. د کاپیسا اوسیدونکی حقمل وایي چې د دوی په کلي کې اوس هم یخچالونه نشته. دوی انګور په کنګینه کې ساتي.
په کومې سیمې کې چې موږ ژوند کوو هلته اوسیږو لکه شمالي سیمه کاپیسا او پروان ولایتونه دي ګودامن سیمې دي هلته یو څه چې له پخوا نه د خلکو کې رواج په توګه پاتې دی او اوس لا هم زور اخیستی ډیر شوی دی. یو څه دي چې یو خټین شی جوړوي دغه شی چې دوی جوړوي دوی په نامه د کنګینی جوړوي دا له خټې نه جوړیږي څه مواد که نور سور سره ګډ کړي اصلي دا د خټې شی دی. فقط ډیر په ساده توګه باندې یو دوه کاسې غوندې جوړې کړي سره خوله په خوله کې وې نه خلی کله چې هوا نه ور داخل کیږي د ما د عمر نه مخکې دا کنګینه په دغو سیمو کې رواج وه او اوس هم دوام لري لا ډیرې شوي دي.
د علومو اکیډمۍ پخوانی علمی غړی پوهان استاد رازقي نړیوال هغه څوک دی چې اوس هم په پخوانی دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتل خوښوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې ورته غوښ شي.
لوخی د اوبو چې شو لوخی دی خومنه وته ویلې دیګونه او ګلی دیګونه البته خاورین دیګونه خاورین کوزیوي کندوری استعمالول کټوري استعمال چې کټوري یو قسم دی او کندوری د لرګینو دغه نه خور جوړ کټوري چې هغه معمولا ګلی وو د دې نه به استفاده کول دا چې به اوبو به مثلا په ست ترتیب باندې دوی یخ ساتلې دا د دې لپاره مشکله و.
کوم وسایل نه کار اخته
مته د خوراکو به د عادي اوبو نه ساتل دونه ضرور نو هغه په دغه دیګونو د نور کول مګر د سکول اوبو چې معمولا دوی به په غټو خومونو کې یا په غټو منګیو کې چې هغه به د ځمکې په دسې یو ایسا کې د کور ښخول چې هغه به لږ مرتوب او په خپله دا اوبه چې به په دا منګي کې دا خوم کې اچولې د دې نه به هم اوبه خواب شاته دغه کېدل د حساب هم دې څه کوله دا بل هم دېدله او نامناکه کېدله به بالاخره تر یو وخته پورې. همدارنګه که چېرته به واورین وخت و په واورین وخت کې نو واورې به مثلا راجمع کولې د شولو دا ګیا به تتاووله
دا واوره بیا څومره وخت ساتل کېدله؟
واوره معمولا تر هغه وخته که هوا بخوا تر ډیر وخته پورې که هوا بخنه و تر ډیر وخته پورې دوام نه کوو مګر دوی به کوشش کوو په داسې حصه کې دا واوره وساتي چې هغه هلته تودوخه ونه وي او لمر په هغه ځای باندې زیات ونه ځلیږي او بلکې همیشه په سوري
په دغه واوره کې به یوازې د څښلو اوبه ساتلې که نور شیان هم؟
نور شیانو کې لکه د پخلي په حساب کار وکړم د پخلي په شیانو هم دغه ساتل مګر پخلي شیان معمولا په ګرمو منطقو کې د ډیر وخته پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ اوبه کوشش کوو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی وخوړل شي کچیر ته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو او به په یو لوخي کې اچولې چې هغه لوخه به غټو او لوخي منځ کې به په خپل د خوړه کې خوتل منته په بل ځین کې به لګ ډیر ساتل کېده چې هغه به روان یو په ووي روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې ارڅو کته مثال په شومړې به ماسته به دغه کټۍ به کله کې وتړلې په پوری پوری او هغه د ویلې په وغاړه به دغه دغه به په ویلې کې خوشې کړه نو ویلې په اوبو په من کې چې هغه روان اوبو به یخې به په هغې کې به د ډېر وخته پورې هغه یخې ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي د دې شیوې نه استفاده کوي
نو هره دقه خو څوک دیګي ته درېدلی نه سوای کنه ماشومان لاس نه ور وړ
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلې به ژورې لوېدلې نو پلار مور به ماشومان نه پرېښود په دغه ویلو کې ولمبي هغې تغې شي
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور ځای خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې داسې نه وایي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویلې چې به د کومې کورنیو پورې تعلق لري دغه ویلې چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړي
استاد که اوس له خپل خاطر راتوي آیا کله تاسو هم په دې طریقه چې خبرونه کې میاد کړی خوړم ساتلې دي
که د فخوانه سس نظر وکړو فعلاً هم د کلی وغټه ویله دی د سیمې وغټه ویله چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو راره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي چې زه هم مثلا کله کله چې راشم د دغه شان خوړو نه استفاده کوم او هغه مسمومیت نه پیدا کوي
دا و د دیونه جوان پشیبو کې خبرونه تر بیا اخی چاره الله مومل
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوې پورتمول او بلډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی